السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ګرمې دولس بجې د دولسونه تر یوې بجې په دې خبرونه کې ز منوښه تاسو قربایم نیک پیښور نه قبول کړئ د دې غړې په اول نیمای کې درته یو شمیر ریپورټونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې دوا هفتوارې خبرونه تاندې هلي او قانوني لارې اورېدل شي خو په سر کې د دې صاحب خبرونه چې زموږ همکار عبدالحی کافر یې درته وایي
سرټکی د پاکستان فوج وایي په شمالي وزیرستان کې په یوه حمله کې 15 امنیتي سرتیري وشل شوي په خیبر پښتونخوا کې د ښځو ځواکمنولو او محروم کړل شوو ډلو د حکومت لپاره کارکونکي غیر حکومتي سازمان وایي په صوبه کې په تیرو 15 کلونو کې 3 نسل جان وشل شوي د افغانستان په جلال آباد ښار کې نامعلومو وسوالو د خبریال او لیکوال سید معروف سادات په ګډون څلور کسان وشلي او سم د خبرونو تفصيل د پاکستان فوج وايي په شمالي وزیرستان کې په یو حمله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوی دي د فوج اماړي کویداري اي اس پی ار پرون په بیان کې ویلي چې وسوالو د سپینوام په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موټر برید وکړي چې بګي د ملیشا ځواکونو څلور سرتیري او د لیبي ځواک یو سب انسپکټر وژل شوی دي وسوالې ډلې تیري کې طالبان پاکستان رسنوي ته په لېږلي بیان کې د پیښې ذمہواري منلې ده تر دې یو ورځ وړاندې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه هم چارواکو ویلي ول په ټانک ضلع کې د وسوالو پر ضد عملیاتو کې د فوج کې وشل شوی وو په بیان کې دا سوی وچ په کاروای کې د تحریک طالبان یو کمانډان خواجهدین عرف شیرخان وژلی وو په پاکستان کې په خاصه توګه د اگست میاشتې راځي تر اگر وريدونه زیات شوی چې د زیاتره ځمواري ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي حکومت د شاه او بد طالب وسوال په فرق پوهیږي شیخ رشید احمد د خبره پرون په کراچي کې د خبريال د دې پښتنې په جواب کې وکړي چې حکومت به د شاه او بد طالب په منځ کې څنګه فرق کوي لنموړي د پښتنې له هغه ورځ خورسته وسی چې کله د اکتوبر په لومړۍ نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکی ټي ار ټي ټلویزیون ته په مرکه کې ول حکومت له هغه وسوال طالبان سره په مذاکرات بوختي چې واړي خبري وکړي حکومت مخالفه ګوندونو د پېښور آرمي پبلک سکول پېشي په یادونه سره د عمران خان له طالبان سره د مذاکرات پر خبره تنقید کړی خو شیخ رشید احمد وویل شیخ رشید احمد وایي چا چې د ای پی ایس ماشومان وژلي دي د هغو قضیه جلا ده او کوم خلکو چې له هېواده کډه کړې ده د هغو هغه جلا ده خبرې اترې په لوړه کچه روانې دي خو شیخ رشید احمد دا وضاحت ونه کړی چې د قضیو د جلاوالي څخه د هغه مقصد څه دی په 2014 کال کې د پېښور پر آرمي پبلک سکول برید کې د استادانو او زدکونکو په ګډون یو سل څلور سرویش کسان وژل شوي ول چې زماري تحریک طالبان پاکستان منلې وه په خیبر پښتونخوا کې د ښځو ځواکمنولو او مهر مکړل شوو ډلو د حکومت لپاره کارکونکي غیر حکومتي سازمان وایي په صوبه کې په تیرو 15 کلونو کې 3 نسل جان وژل شوي دي د بلو وینس په سازمان د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپل پورسیو رپورټ کې ویلي د 2015 او 2020 کال په موده کې 1500 نسل جان په جنسي توګه ځورول شوي دي په رپورټ کې دا ویل شوي چې پر نسل جانو د تشدد زیاتره پیښې د هغو نږدې ملګرو لخوا کیږي چې وجه یې له هغو سره له ملګرتیا جوړولو انکار وي خیبر پښتونخوا حکومت د سپتمبر میاشت په پای کې نرسيزانو ته د استوګنې لپاره د جلا کورونو ورکولو او بخښې د جلا ځایونو ورکولو پریکړه کړې وه حکومت وایي د نرسيزانو حکومت او خوندیتوب ته ژمن دی خو مدني فعالان وایي اوسنی واکمن ګوند تحریک انصاف په خپل تېر حکومت کې د نرسيزانو لپاره 40 کروڑ روپۍ ځانګړې کړې وې خو هغه پیسې د نرسيزانو په خرچګړه نه ولګېدې د افغانستان په جلال آباد شاهد کې نامعلومو وسوالو د خبريال او لیکوال سید معروف سادات په ګډون څلور کسان وژلي دي اني شاهدانو مشالې ته ویلي پرون مازیګر د جلال آباد په واټر پمپ سیمه کې پر رکشا کې سپاره بریدګرو پر ټوډي ډوله موټر حمله وکړه او وتښتېدل په څلور وژل شو کې لیکوال او د صبح په خیر او ماښام په خیر رادیو په خواني خبريال سید معروف سادات هم دی نوموړي په ورستۍ کې د ننګرهار د کلیو پراختیا په ریاست کې د مطبوعاتو مسؤل او ځینو بارني رسنیو سره همکاري هم درلوده تر اوسه نه د معلومات چې بریډ چا کړی دی او نه هم سمې چارواکو په دې اړه څه ویلي اور اسے خبر دا چې په افغانستان کې طالبان حکومت هغه ریپورتونه رد کړي چې یو شمیر هغه کسان امنیتي ادارو ته حاضر کړي چې په دې واد کې له بهرنۍ ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کارونه کړي د طالبان د قطر دوه دفتر ویان محمد نعیم پرون په یو ټویټ کې وویل دوی محکمې ته هیڅ یو پخوانی ترجمان نه دی حاضر کړي او نه هم چاته ویلي چې حاضر دي تر دې مخکې د هالند ان او اس ټلویزیون راپورټ ورکړي چې طالبانو له هغو افغانانو چې د هالندیانو لپاره د ژباړونکو په توګه کار کړی وو غوښتي چې محکمې ته حاضر شي د خبر له مخې ځینې ژباړ ژباړونکي پټ دي او د طالبانو د یو لیک له مخې که دوی ځانونه تسلیم نه کړي نو د هغوی کورنۍ غړو ته به د دې لپاره سخت سزا ورکړي چې بیا د دوی په وینا نورو ته هم عبرت شي. د خبرونو پای
دا وو عبدالحی کاکل چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. اوس ورزو د دې غړی د ریپورتونو په لور. خو دا مهمه نه وی چې د دې غړی په دویمه نیمه کې تاسو لپاره دوه هفتوار پروګرامونه تاندې هلي او قانوني لارې لرو تر هغه را سره اوسئ. ریپورتونو ته ورزو په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو برید کې 15 سرتیري وجل شوي. دا حمله پرون په سپینوام کې شوي چې ذمواري وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم د اکتوبر په اوله نیټه ویلي وو چې دوی له هغو وسلوالو سره په خبرو بوخت دي چې مذاکراتو ته تیار دي. تحریک طالبان بیا ویلي وو چې له حکومت سره په هیڅ ډول مذاکراتو کې ښکیل نه دي. خو په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر په نوم وسلوالې ډلې په خپلو جنګیالو غږ کړی چې د اکتوبر تر شلمې نیټې پورې په امنیتي سرتیرو دې بریدونه نه کوي. په دې هکله تفصیل د عمر وزیر رپورټ کوي.
امنیتی او انتظامی چارواکو د نوم نشدلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه د اکتوبر په دویمه نیټه د سپینوام تحصیل په لرې پرته سیمه سلپازی کې رامنځته شوې. د پاکستان فوج اړیکو څانګې ESPR هم په خپل بیان کې ویلي چې وسلوالو شمالي وزیرستان سپینوام کې د امنیتی سرتیرو په قافله برید کړی چې څلور د FC او یو پولیس اهلکار یې وژلي. چارواکي زیاتوي چې وسلوالو په امنیتي سرتیرو هغه مهال برید وکړ چې دوی سیمې ته د لټون عملیاتو لپاره روان ول. په وژل شویو کې حوالدار زاهد، حوالدار اشتیاق، لانس نایک مجید، لانس نایک ولی او یو پولیس اهلکار شامل دي. د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی د برید ذمہواری منلې ده. هغه رسنیو ته په استول شوی یو بیان کې ویلي چې په برید کې سلور د FC او یو پولیس اهلکار وژلې. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون TRT سره په یوه مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې د پاکستانی طالبانو له ځنو ډلو سره خبرې کوي او دا د مفاهمت یو عمل دی. عمران خان په دغه مرکه کې ویلي وو که وسلوال خپلې وسلې کېږدي نو هغوی به ورته بخښنه وکړي. خو بلخوا د عمران خان له دغو څرګندونو سمدستي وروسته تحریک طالبان پاکستان په یو بیان کې وویل چې یاده ډله یو موټی ده او په لیکو کې یې هیڅ قسمه تقسیم یا اختلاف نشته. د یاد ډلې ویان محمد خراسانی رسنیو ته په لیږلې یو پیغام کې ویلي چې د هغوی د مشرتابه لخوا له پاکستاني حکومت سره د مذاکراتو په اړه څه نه دي ورته ویل شوي. خو د پاکستاني طالبانو حافظ ګلبادر ډلې په خپلو وسلوالو غږ کړی چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې نه تر شلمې نیټې پورې ډزبندي ده نو له خپلو کاروایو یا بریدونو څخه ډډه وکړي. په وزیرستانونو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په بریدونو کې زیاتوالی په داسې حال کې زیات شوی چې په افغانستان کې طالبانو د هیواد کنټرول حاصلولو وروسته هلته خپل سرپرست حکومت اعلان کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت وایي چې د پاکستانی وسلوالو ډلو پر ضد یې عملیات روان دي او یوازې هغو وسلوالو ډلو سره خبرې کوي چې مذاکراتو ته تیار دي. د اکتوبر په دویمه نیټه ځینې کارپوهانو مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی په اند له وسلوالو سره به د حکومت خبرې کامیاب شي ځکه چې دوی وایي په افغانستان کې افغان طالبان په حکومت کې راغلي نو اوس د پاکستانی طالبانو ضرورت پاتې نشو. خو ځینې بیا وایي چې دا وخت په پاکستان کې د تحریک طالبان په ګډون ډېرې وسلوالې ډلې شتون لري نو ټول د خبرو د لارې په ډزبندۍ راضي کول ګران کار دی. د دوی په خبره دا ځکه چې پاکستانی طالبان په کابل کې د افغان طالبانو د واکمنېدو له وجې راژوندي شوي دي. په دې هکله تفصیل د اسرار الله مومن رپورټ کې اورو.
حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي په هیواد دننه یوازې د هغو پاکستاني وسلوالو ډلو سره خبرې کوي چې څوک مذاکرات غواړي. په 2 اکتوبر له مشال ډلو سره په خبرو کې د تحریک انصاف غړی چودري فرخ الطاف چې د قومي اسمبلی د دفاع قائمه کمیټي غړی هم دی له وسلوالو ډلو سره د خبرو په اړه یې له ډیرو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه خو زیاته یې کړه چې لا هم حکومت په دې لړ کې حتمي پریکړه نه ده کړې. ځکه چې ځینې خلک او په ځانګړې توګه ترګریز پلی د دې کار خلاف دي.
په امریکا کې وزیر اعظم ویلي چې له ځینو خلکو سره خبرې روانې دي، له ټولو سره خبرې نه دي روانې. داسې خو ډېرې ډلې دي، نو یوازې له هغو وسله والو سره د افغان طالبانو په مرسته خبرې روانې دي چې څوک مذاکرات غواړي. موږ لا حتمی پرېکړه نه ده کړې، ځکه چې د چا خپلوان ترهګري وجلي نو هغوی وایي چې خبرې دي ونه شي. ځینې بیا وایي چې کومې ډلې زیاتې خطرناکې منصوبې نه لري نو له هغو سره دې خبرې وشي. نو که اکثریت له وسله والو سره د خبرو ملاتړ نه کوي نو پر دې موږ مخکې نشو تللی.
دا په داسې حال کې دا چې که یو خوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستاني طالبانو له ځینو ډلو سره خبرې کوي او دا د مفاهمت یو عمل دی، نو بلخوا تر دې سمدستي وروسته تحریک طالبانی پاکستان په خپل یو بیان کې د مذاکراتو د خبرې نه تصدیق کړي او نه یې رد کړي او دومره یې ویلي دي چې د مذاکراتو په اړه د هغوی دریځ معلوم دی. البته له حکومت سره یې د ډزبندۍ خبره رد کړي. بلخوا د پاکستانی طالبانو حافظ ګلبادر ډلې په خپلو وسلوالو غږ کړی چې د اکتوبر له لومړۍ تر شلمې نیټې ډزبندي ده، نو پر پاکستانی ځواکونو له بریدونو څخه دې ډډه وکړي. په پېښور کې د سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد وایي ښکاري داسې چې له پاکستاني او طالبانو سره به د حکومت خبرې کامیاب شي، د په آن ځکه چې په افغانستان کې افغان طالبان په حکومت کې راغلل نو اوس د پاکستاني او طالبانو ضرورت پاتې نه شو د په خبره، ځکه چې پاکستانی طالبان له افغان طالبانو سره د مرستې لپاره ساتل شوي وو.
تحریک طالبان پاکستان د تحریک طالبان افغانستان نه جدا نه دي، دا د هغې مکتب فکر سره دي، دا دواړه یو دي، د دې سپرین لیډر یو دی. نو دوی به خامخا دوی به د دې د خبرې اترې به نتیجې ته رسي.
په پاکستان دا تورونه دي چې په کابل کې یې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې له افغان طالبانو سره مرسته کړې، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. ملګرو ملتونو هم د روان کال په جولای میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د یو شمېر نورو پاکستاني وسلوالو ډلو وسلوال په افغانستان کې موجود دي او له طالبانو سره یو ځای د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. د حکومتي ګوند او پاکستان ترک انصاف غړی چودري فاروق الطاب دا تورونه رد کړل چې ګینې پاکستانی طالبان د دې هیواد ریاست ساتلی وو او زیاته کړه ترهګری چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون څه باندې او یا زره پاکستانیان وجل شوي، ملک ته یې د اربون روپو تاوان اړولې. دا وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او یوازې د ولس په خوښه به له هغو وسلوالو سره مذاکرات کوي چې څوک وسلک دي او عادي ژوند ته راځي. بلخو په اسلام آباد کې د سیمایزو چارو پوه طاهر خان وایي که څه هم د عمران خان دا خبره سم ښکاري چې د افغان طالبانو په مرسته له پاکستاني طالبانو سره خبرې روانې دي، خو د په خبره دا د پاکستان حکومت لپاره یو غټ چیلنج دی
چې په افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت جوړ شو. دا لږ د پاکستاني طالبانو لپاره یو دي ته یو نوی جون کومداغې په معنی باندې هم کېدی شي. زما خیال چې دغه ګمان نه کوم چې افغان طالبان به پاکستاني طالبان د خپلو فعالیتونو نه منع کړي، ځکه د دواړو هغه نظریه او فکر او سوچ بالکل یو دی. کله چې دلته افغان طالبان پاکستان ته راغلي وو نو په شروع کې خودی دا پاکستانی طالبانو مېلمانو، او ټی ټی پی نو جوړ شو، په 2001 کال کې بیا جوړ شو، لیکن طالبان خو موجود وو. نو څنګه به بیا افغان طالب کولی شي چې هغه پاکستانی طالب دغه جنرل لري؟
تحریک طالبان پاکستان چې اوس یې مشري نورولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنګیږي. د دوی په فکر دا حکومت د غربي نړۍ په خوخه کارونه کوي. په 2001 کال کې بیت الله مسعود د دې ډلې بنیاد کې خود. یاد پوهان وایي چې دا وخت په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان نه علاوه حافظ ګلبادر ډله، لشکر اسلام، جماعت الاحرار او نور یو شمیر د پاکستانی طالبانو ډلې شتون لري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان ځنې اوسیدونکو شکایت کړی چې په تورخم دروازه پاکستان ته د داخليدو اجازه نه ورکول کیږي. دوی پر مشال ریډیو ته ویل چې قانوني اسناد لري خو په دروازه ولاړ چارواکي بیا هم داخليدو ته نه پریږدي. دا له هغه وروسته دا چې وزیر اعظم عمران خان امر کړی وو چې په کابل کې د پاکستانی سفارت افغان وګړو ته ګیټ پاس نه ورکوي، بلکې هغوی د یوازې په ویزه پاکستان ته ورځي. عمران خان دا اقدام د هغو شکایتونو په ترس کې پورته کړی و چې کله ځنو افغانانو تور پورې که چې له دوی په تورخم دروازه رشوت اخیستل کیږي. دا دروازه د پاکستان حکومت د کورونا وبا د خپرېدو مخنیوي لپاره د مئی له 15 نیټې راهیسې د عام تګ راتګ لپاره تړلې ده، البته یوازې د بیړني ضرورت لرونکو لپاره خلاصه ده. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نظم خبریال فرهاد شینواری راکوي.
افغان وګړي وایي چې د پاکستانی ویزې لرلو باوجود په تورخم د اوړېدو اجازه نه ورکول کیږي، او چې ځنو ته پکې په کابل کې د پاکستانی سفارت لخوا ګیټ پاس ورکړل شي هغوی هم ځورول کیږي او په اسانه پرې پاکستان ته نشي ورتلی. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 9 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغان وګړو ته ګیټ پاس نه ورکوي او یوازې په پاسپورٹ او ویزا باندې دی د افغان وګړو پاکستان ته د وړېدو بندوبست وکړی شي. دغه ګام له هغې وروسته پورته کړل شو چې افغان وګړو تور پورې کړی و چې په تورخم ترې پاکستاني ځواکونه د ویزې او ګیټ پاس لرلو باوجود په غیر قانوني توګه روپۍ اخلي. په جلال آباد کې یو تن افغان وګړي سبحان الله مشال ریډیو ته وویل
هغه ملکی ده او که خارجي ده، چا سره چې دا ګیټ پاس وي نو بیا هم د ملیشو او د ځایي مسؤلینو لخوا پازابیږي تر څو له دوی خلکو څخه پیسې واخلي. نو د دواړو حکومتونو نه مې غوښتنه دا ده چې دغه د ګیټ پاس اسانتیا کې لازم کوټلي ګامونه واخلي تر څو د دواړو خو عوامو ته کوم مشکلات چې پراته دي هغه مشکلات حل شي او دغه ګیټ په عام ډول باندې خلاص شي چې ټول خلک وکولی شي دغه بارډر په اسانۍ سره کراس کړي.
یو بل افغان وګړی شوکت وایي چې په کار ده د تورخم دروازه ناروغه کسانو او عامو خلکو تګ راتګ لپاره په مستقله توګه پرانستل شي.
او دغه مریضان چې کوم دي باید چې دغه مریضانو دغه هم دا ګیټ خلاص شي، ولې دې خلکو ته ډېر تکلیف ته ډېر مشکل دی. نو دا تورخم ګیټ باید چې اتمی خلاص شي، ولې چې ډېرو خلکو کارو سره خراب شوی دی بند شوی دی. او کلم خلاص شي نو انشاءالله چې د ننګرهار خو کار به بالکل سره د خلکو هغه برابر شي او دا خلک ټول بې سوره دي خراب توراب دي. او انشاءالله چې ولې نه ولې نه کلم تورخم ګیټ خلاص شي د ډېرو خلکو ته بعد مشکلات حل شي د خیره.
په تورخم کې د فایي یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان د امر نه پس په تیرو درې ورځو کې په تورخم ګیټ پاس لرونکو افغان وګړو ته هم اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته داخل شي او دوی د افغان وګړو نه په غیر قانوني توګه د روپو اخیستو تورونه رد کړل. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مئی 15 نیټې نه په تورخم سفري محدودیتونه لګولي او افغان وګړي پاکستان ته نه راپرېږدي، خو یوازې افغان زده کوونکي لوبغاړي او ایمرجنسي ناروغان کولی شي چې پاکستان ته واوړي. په کابل کې د اگست په 15 نیټه د طالبانو د واکمنېدو وروسته په تورخم کې د پاکستانی او افغان چارواکو ترمنځ د تورخم د دروازې د پرانستلو په اړه په بیا بیا غونډې شوې، خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان په سینټ کې ځنو سینټرانو قبایلي ضلعو ته په قومي مالیاتي کمیشن کې د برخې نه ورکولو موضوع راپورته کړی ده. له خیبر پښتونخوا د سینټ د غوګړو ویل دي چې د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو پر مهال خلکو سره ژمنه شوې وه چې دوی ته به په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه ورکوي، چې دا رنګه په دغه سیمه کې پرمختیایي کارونه وشي، خو د دوی په وینا دا ژمنه لا هم نه ده پوره شوې. د پاکستان حکومت بیا په وار وار ویلي چې ځینې صوبې دې ته تیاری نه دي چې په قومي مالیاتي کمیشن کې د خپلې برخې پیسې قبایلي ضلعو ته ورکړي. په دې هکله د سیمینا زموږ خبریال شاهنواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
په دغه سینیټرانو کې د اپوزیشن ډلونه هدایت الله خان او بهرمن تنگی شامل وو، د حکومتي ډلونه سینیټر دوست محمد محسود شامل وو. دغه سینیټران د سفران د قائمه کمیټې غړي هم دي، او دغه کمیټې کې زیاتره د قبایلي ضلعو په خواني افارس په ستونزو او د هغې په هواري بحثونه کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر بهرمن تنگی د اکتوبر په دویمه مشال رډیو ته وویل د فاټا د انضمام په وخت قبایلي ولس سره ژمنې شوې دوی ته به هر رقم ترقی ورکیږي، او د پاکستان د نورو ښاریانو په شان سهولتونه به هم ورته ورکول کیږي. خو کله چې د سفران کمیټې ته رپورټونه راشي او دوی وڅاري، نو پکې هیڅ یو داسې ترقی نه وي یا پکې د ترقی دپاره هیڅ یو ګام هم نه وي پورته شوی.
لحاظ منگا دا ویل چی دا ٹرائبل ایریا اوان چی کم دینو آغا دا دی ملک تا پارا دا قربانے ور کری دی نو که اغوی دا سودے حصے جوڑے دو دا پارا ویل کم ویلو نو پکار دا چی دی تخپل حق ور کی آغا پن ہم آلتا ندی ور کری شوی چی کم دا اغوی ضرورتو نا پورا کئی. نن آلتا دا سکلو با نشتا، نن آلتا اسپتال نشتا، نن آلتا بجلی نشتا، نن آلتا ایجوکیشن نشتا، نن آلتا انفراسٹرکچر نشتا، آلتا گیس نشتا. یا مت چې درې کال اوسو آیا چې د دې قوم ته د دې خلکو ته د سشي سزا ملاوي
د فاټا د انضمام سره سم ویل شو. د غسیمو لبه په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% روپۍ ځان له ورکول کیږي. د انګریزي ورسپانې د نیشن د اکتوبر 15/2013 کې په خپل خبر کې لیکلي چې وفاقي وزیرانو فواد چودري او غلام سرور خان میډیا ته ویلي وفاقي کابینه فیصله کړې ده په خواني فاټا ته به په ان اف سي کې 3% برخه ورکيږي، خو د سنټ تغه غړي وای لا هم په خواني فاټا ته دغه پیسې نه دی ورکړی شوی. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر هدایت الله خان هم د اکتوبر په 2 مشال رډیو ته وویل دوی په خپل ویني چې په خواني فاټا کې د ترقی لپاره نه کوم ګام پورته شوی او نه حکومت دغه سیمو ته په ترقی ورکولو کې سنجیده ښکاری، ځکه په سینټ کې په حکومت ټکونه کړی.
اوس هغه غریبانو ته دا پته هم نشته چې موږ لپاره قانون کم یو دی، موږ په پولیس کې کوم په لوي کې یو، موږ د سیاست ته موږ چې کم دی پاکستان شهریان یو کو موږ په صوبه کې شامل شو څنګه شامل شو.
بیا نو حکومتي سینیټران یا د قومي سیملي غړي او یا د سفران د کمیټې د وزارت مشران د دغه غوښتنو په ځواب کې څوای د دغه ځواب دپاره مشال رډیو د واکمن ګوند د دوه سینیټرانو د سینټ د ډیپټي چیرمن او په قومي سیملې کې د سفران د کمیټې د چیرمن سره ډېرې رابطې وکړې، خو هیڅ یو چا ځواب ونه وای. باوجود د دې چې یو سینیټر وویل د مصروف دی او وروسته بورته ځواب وای، خو د دې رپورټ تر د جوړېدو پورې مشال رډیو ته د اپوزیشن ډلو د سینیټرانو لخوا د سوالونو ځواب ورنکه. شانواز ترکزی، مشال رډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمہواری یشې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. په خیبر پختونخوا کې یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې په 13-15 کلونو کې په دې صوبه کې 3 نرخزیان وجل شوي او 1500 د جنسي زورونو سره مخامخ شوي دي. د بلو وینز په نامه د ادارې ویلي چې د نرخزیانو په کیسونو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي، بلکې له عدالته خوشي شوي دي. ځنو نرخزیانو هم مشال لیډیو ته وویل چې له حکومت د تحفظ غوښتنې لري او په کار ده چې ټولنه هم د دوی حیثیت قبول کړي. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د بشري حقوقو د کمیټې او د واکمن ګوند غړي پیر فدا محمد مشال لري ته ویل چې د نرخزیانو حقونه خوندي ساتلو ته اجمن دي. په دې حق له تفصیل د ګولیاز رپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو حقوقو لپاره غیر دولتي ادارې بلو وینز په تازه رپورت کې ویلي دي چې له 2015 تر 2016 کال د دسمبر میاشت پورې درې اویا نرخزیان وژل شوي. دا رپورت تر مخه په همدغه موده کې تر 1500 پورې نرخزیان جنسي زورونو سره مخامخ شوي دي. د نرخزیان حقوقو لپاره کارکونکي تیمور کمال د اکتوبر پر دویمه مشال لري ویل چې په نرخزیانو د تشدد یو لزره پیښې ثبت شوي، خو په دغو کې یو تن ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. تیمور کمال په خبره د نرخزیانو قضیو کې مجرمانو ته سزا نه ورکولو ډیر وجوهات دي.
دې کې کومه ډیر کیسونه ګورو، بلکې اکثریت چې کوم کیسونه دي دې کې خود سره مجرمان گرفتار کړی شوی نه دي، او بیا کوم ملزمان گرفتار کړی شوی هم دي خود عدالتونو نه باعزت بری کړی شوی دي. دې کې ټول نه غټه وجه چې کوم ده، پولیس چې کوم دي ناقص تفتیش دي، کمزور ایف آئی آر دي، او درې مغټه وجه چې کوم دا هغه بیا دي کې خواجه سرا او د طرف نه دې ملزمان سره روغي یا د ورسا چې کوم د خواجه سرا ورسا دي وارثان دي هغې د طرف نه دې ملزمان سره پکې روغي هم شي. هغه ډېر په بد حال وي، ډېر دغه طرف ته وي، ځکه چې اول د دې چې کوم اکسپټنس دی کوم قبول کول دي هغه د کور نه
غیر دولتی اداری بلو وینس په خپل رپورت کې دا هم ویلي دي چې په نرخزیانو د تشدد زیاتره پیښې د دوی نږدې ملګرو لخوا کیږي او د دې علت د ملګرتیا څخه انکار وي. خو د مدني فعال تیمور کمال په خبره په ټولنه کې نرخزیانو ته هغه پاملرنه نه کیږي چې څرنګه د دوی حق دی. په پیښور کې یو نرخزی نیازبینه چې پلار یې نشته او د خپلو رونو پالنه کوي د اکتوبر پر دویمه مشال لري ویل له مجبوري کوره راوتلې ده، خو په هر ځای کې یې خلک تنګوي. دې زیاته کړه
مجبور
نیازبین یوازې نرخزی نه ده چې له ستونزو او په ټولنه کې توپیری چلن سره مخامخ ده. رانی بیبی هم دغه ستونزو له وجې له پېښوره کواټ ته کډه شوې ده. رانی د اکتوبر پر دویمه مشال لري ویل خپل ملګرو پسې زوریږي. رانی بیبی زیاته کړه قسم پر خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو کرش میرا معلومه نه ده، خو مدني فعال تیمور کمال په خبره په صوبه کې له 300 تر 500 پورې نرخزیان دي. خو د پاکستان روسي سرشمیرنې چې په 2018 کال کې شوې وه په ټول هیواد کې د نرخزیانو شمیر 10,000 دی. د خیبر پختونخوا حکومت تیر سپتمبر میاشت په اخیر کې د نرخزیانو لپاره په ناګاه پروګرام لاندې د استوګنې جلا ځایونو ورکولو پرېکړه کړې وه. په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند او د بشري حقوقو کمیټې غړي پیر فدا د اکتوبر پر دویمه مشال لري ویل چې د قانون په نظر کې ټول وګړي برابر دي او یو شان حقوقونه لري، خو په دې لړ کې د ټولنې ذمہواري جوړیږي چې خپل رویو کې بدلون راولي. د ویل چې حکومت د نرخزیانو د ستونزو حل کولو ته ژمن دی. د واکمن ګوند غړي پیر فدا زیاته کړه
گورنمنٹ دغه خپل د پاره د کرش کول د پاره د شی د خپل د پاره هغه نه کې دی یو خپل قانوني جوړ کړی دی او کړی چې دا څه دی هغه راتلی شي چې د لیستر په خپل د روان دی فانت کمپلیټ پالیسی پرایم منسٹر په ټول هغه چې خپل کمپلیټ د پاره ستوري تاسو
فورم اکشن اخلي. کسو حکومتي چارواکو د نرخزیانو د ستونزو حل کولو لپاره ژمنې کړي، خو حکومتي فعالان وایي تیر صوبایي حکومت د نرخزیانو لپاره 40 کروڑ روپۍ بیل کړي وي، خو هغه پیسې د دوی په خیر خیګړي دلګیدلی. نرخزیان له حکومت د تحفظ او د خلکو غواړي چې په ټولنه کې قبول کړي. مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ. د مشال ریډیو خبرونه کې دروانه غړې د مایت ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د عبدالحی کاکړنا د دې سات خبرونه لاندې څورو.
د پاکستان فوج وايي په شمالي وزیرستان کې په یوه حمله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د فوج عامه اړیکو ادارې آیس پی آر پرون په بیان کې ویلي چې وسلوالو د سپینوام په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موټر برید کړی چې په کې د ملیشا ځواکونو 4 سرتیري او د لوی ځواک 1 سب انسپکټر وژل شوي دي. وسلوالو ډلې تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته په لیږلي بیان کې د پیښې ذمہواري منلې ده. د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي چې حکومت یې د شاه او بد طالب وسلوال په فرق پوهېږي. شیخ رشید احمد دا خبره پرون په کراچۍ کې د خبریال د پوښتنې په جواب کې وکړه چې حکومت به د شاه او بد طالب په منځ کې څنګه فرق کوي. د نوموړي دا پوښتنه له هغه یوه ورځ وروسته شوې چې کله د اکتوبر په لومړۍ نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیون ته په مرکه کې ویل حکومت یې له هغو وسلوال طالبان سره په مذاکراتو بوخت دی چې غواړي خبرې وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو ځواکمنولو او په ټولنه کې له پامه غورځول شوو ډلو د حکومت لپاره کارکوونکي غیر حکومتي سازمان وایي په صوبه کې په تیرو 15 کلونو کې 3 اویا نرسې جان وژل شوي دي. د بلو وینز په نوم د سازمان د اکتوبر په لومړۍ نیټه خپور شوي رپورټ کې ویلي د 2015 او 2016 کال په موده کې 1500 نرسې جان په جنسي توګه ځورول شوي هم دي. د افغانستان په جلال آباد ښار کې نامعلومه وسلوالو د خبریال او لیکوال سید معروف سادات په ګډون څلور کسان وژلي دي. یعنې شاهدانو مشاهده کولی چې پرون مازیګر د جلال آباد په واټر پمپ سیمه کې پر چاک سپاره بریدګرو پر ټوډي ډوله موټر حمله وکړه او وتښتېدل. په څلورو وژل شوو کې لیکوال او د صبح په خیر او ماښام په خیر راډیو پخوانی خبریال سید معروف سادات هم دی. چا د برید ذمہواري نه ده منلې او نه هم سیمه چارواکو په دې اړه څه ویلي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه رپورټونه رد کړي چې یو شمېر هغه کسان یې امنیتي ادارو ته حاضر کړي چې په دې هېواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کارونه کړي دي. د طالبانو د قطر دوحې دفتر ویان محمد نعیم پرون په یو ټویټ کې وویل چې دوی محکمې ته هیڅ یو پخوانی ترجمان نه دی حاضر کړي او نه هم چا ته ویلي دي چې حاضر شي. تر دې مخکې د هالینډ ان او اس ټلویزیون رپورټ وکړي چې طالبانو له هغو افغانانو چې د هالنډیانو لپاره د ژباړونکو په توګه کار کړی وو غوښتي چې محکمې ته حاضر شي.
دا وو عبدالحی کاکل چې د دې سات د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړ او ستر ژمنې سره سم هفتوار خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو. د نن په پروګرام کې په سواد کې د کشیده کاری له سند سره د تړلو خزو په کار خبري اوریو. دا به هم واوري چې کرونا و بعد دوی په کار څومره اثر کړی دی. د سواد د خزو لاسي کارونه یوازې په پاکستان نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې مشهور دي. د پروګرام قربانه ده فرخند اسد.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
په تاندی هیلی پروگرام کې مو زه فرخندا اسد هرکلی کوم. اوریدونکو په دې پروگرام کې د خیبر پښتونخوا په سوات ضلع کې د ښځو د کشیده کاری یا ګلکاری په اړه معلومات درکو او دا به هم واوري چې د ښځو د روزګار د کورونا وبا له وجې څومره متاثر شوی دی. را سره اوسئ. د سواد د ښځو لاسي کار یا د ګوتو کار چې ورته دوی په عامه ژبه کې د ګل ګنډې کار هم وایي ډېره مشهورتیا لري. په خاصه توګه د سواد د سلامپور شالونه او پردغو شالونو د لاسو کار نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې مشهور دی. د سواد د سنگوټي یو اوسیدونکې امینه بیبي چې په خپل د ګل ګنډې کار هم کوي او د دغه یو مرکز هم لري مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي په خوا د تراکري او نامنۍ له وجې د دوی روزګار متاثر شوی وو او په دې 13 یو نیم کال کې د کورونا وبا له وجې پر کارونو منفي اثر شوی دی.
نو پټي باندې زیات بده سر پر اوته وکړه چې مطلب دلته د نګر مارکیټ په لوم بیا څه شته نه هغه څه نه چاله اټر ورکړه چې حالات ګډ وډ خل او بل نمایشن هم تاسو ته چې ماشینو هم لګم نه کو نه خیر به خلکو کړبل کنه به خلک راځي دا شته نه وړو مطلب دا لکه خپل کور کړی غنم ښه کار کوي روانه به خلکو یاري مخکې کنه په موږ خپل نن بیا څه کار نه شو کولای نه موږ څه کار راکو او نه موږ خپل تیارول شي.
امینه بی بی تاسو ل خپل کوم قسم کار درځي لکه د کل غندی یا تاسو مرکز کې کوم قسم زیاتره کارونه کیږي؟
زه په خپل باندې سواتي ټانکا کې کوم تر سواتي ټانکا ډیر زیاته مشهور ده او هم په سواتي کې مشهور ټانکا ده هم بهر ملکونو ته ډیر شو ده دې کنه زه خپل باندې زیات مزیت سواتي ټانکا کوم او خپل کې هغه چې ما سره دی هغه ټول ما په سواتي کار مراره ولي کوم او په سر باندې استوري په خانه ګل کول ورته خلکو یې استوري ګل کول کنه زه خپل زیات کوم مختلف ټانکې ما پیه دي هغه مال لازم چې زه ته نو سواتي ټانکا شو سواتي کنه ولې شال شو دا کوي او پاکستان کې لاهور کراچي پښور مردان پته کې لکه مطلب په اسلام دې کې نو دا په ټول دنیا کې مشهور ده کسواتی ټانټی دی ګلکاری او کسواتی شال دی پته یو له سلام پر شال کنه او لکه موږ په کاروم دا چې موږ خپل هنر خره مخکې کوو په خاني لکه چې زنه را مخکې کوو چې په دې شاته پات شو تعلیم له خلکو زور ورکړه د نړۍ تعلیم نه څه جوړ کړو اله دې هنر نه نو تعلیم خو هغه خلکو کو چې چا سره پیسې دی تعلیم کولای شي نو موږ دا نور خلک دا سره چې کوم موږ دا نه محروم پاتې شو تعلیم یې تعلیم نه کوو هنر یې هنر پاتې کوو چې ما دا درخواست چې ټول خیم دې تر تاسو کې کو څو تعلیم نه پاتې شي چې هنر نه بالکل پاتې نشي ځکه چې مطلب دا چې هنر او تعلیم نه یو شان پکې راغلو موږ په خپل ځی سبق نه پیلې چې څه کار کوم چې ته هنر باندې کوم
په سواد کې پرشالونو او جامو ته کشیدکاری له سنت سره د زرګونو خزو او سړو روزګار تړلې دي. د سواد ته اسلام پور سیما چې ځای ولس ورته سلام پور هم وایي پرشالونو د کشیدکاری لپاره مشهور دی. لري د دغه سیمې یو اوسیدونکو شوکت علي چې په خپل هم د شالونو جوړولو او پردغو د ګل ګندې کاروبار کوي وایي د کورونا وایرس له وجې دکانونه بند دي، څوک سودا نه کوي او که دې مسلې دوام وکړ نو په زرګونه خلک به بې روزګاره شي.
کار کئی ماحول کنٹینیو دے ہم مومن کے تو پورن کی کار کئی یا نوچے کم بلینکٹس وغیرہ جوڑی گی شال وغیرہ ناؤ ملک کنٹینیو دی تو کم چیز اگر ایکسپورٹ دے دے ناؤ بند دے انسان سر تقریباً کم کسان چی دا کینو زیات تر د هر یو پور کې تقریبا زیات لوی واړه چې دغه کې سره تړلې شي ټک خو به ډېر زیات راغلي دي کنه چې پچونګه لګیدلې کو جوړیږي او ان کې سوس دا ایکسپورټ کیږي نور باہر ایکسپورٹ کاروبار
په سواد کې د مسلم لیگ نون ګوند یو سیاستواله نسیم اختر مشال ریډیو ته وایي کسام سږ کال سواد ته سیلانیان راغلي وو خو هلته د کورونا وبا له وجې د کشیدکاری پر صنعت شوی اثر لا هم پر خپل ځای دی.
د سواد هنرمندې زنانې چې دي که تاسو وګورئ که هغه هنر ګل کی یا جوړ کی نو یو د میټیریل کې مې دی او په دې حالات کې مې مارکیټینګ څنګه کیږي نو د هغې هغه ژوند چې دی هغه ډېر زیات په مشکله باندې دی. ولې چې دې ټایم باندې زه په سواد کې ما په خپل باندې د ریلیف تقسیم شروع کړی دی نو زه په دې بهترین ریډیو باندې چینل باندې زما ټول بخیر حضرات ته دا ریکویسټ دی چې دې وخت کې دا ډېر د سختي وخت دی. ولې چې موږ هر یو کس په خپل مال کې غریب او مستحق پیژنو که موږ د دې خلکو سره په دې کې خو وکړو.
د سواد په یو شمېر سیمو کې په کولونه د سړو او ښځو کوټونه بنیانونه سکافونه شالونه جامې او یو شمېر نور د ضرورت شیان جوړیږي چې دغه نه یوازې د ملک نورو برخو بلکې یو شمېر هیوادونو ته هم لیږل کیږي. د سواد یو ځایي خبریاله شایسته حکیم وایي د کورونا وایرس له وجې پیدا شوې صورتحال به د هغو کورنیو پر ژوند منفي اثر پرې باسي چې د کشیدکاری له صنعت سره تړلې دي.
هغه خلک چې په کورنو سطح باندې زموږ خویان دي چې واړه واړه کاروبارونه کوي یا بزنس کوي نو هغوی ته زما په خیال ډېره ګرانه ده او ډېره سخت وخت دی. ځکه چې هغوی هغه ورکوټه بزنس ته وخت په وخت سیزونه جوړوي په لاسونو باندې او هغه بیا مخکې لیږي او کدوی خپل دا کاروبار چې دینو جاری ونه ساتي داسې ډیر شي خلک دی پکې ډیر خویان دي زمونږه چې هغه په دغه کاروبار باندې چې نو خپل کور د خپل کور والو شته نو پالنه کوي نو هغه خلکو ته ډیره زیاته ګرانه ده.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو مونږ په سواد کې د ښځو د کشیدکاری پر روزګار او د کورونا وبا له وجې پر دغه صنعت پر اثراتو خبرې کوو. د در سوات په سلامپور کې خوشا سلويخ سره خلک په لاسو د جوړو روایتي شالونو او صادرو د صنعت سره تړلې دي. په دغه کې زیاتره شمیره د ښځو ده. دا هنر په دغه سیمه کې له پیړیو راهیسې روان دی چې اوسې ځان لا په نړیواله منډای کې هم ځای پیدا کړی دی. په دغه اړه د سلامپور د کاټیج د صنعت سازمان مشر حاضر ګل مشال ریډیو ته وایي
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 15 کډې چې دی هغه کار کوي او د هرې کډې سره کم از کم درې خلک چې دی هغه زمونږ د کلی په روزګار دي او د دې نه علاوه دا یو کډې چې دا ځان سره د خپل کلی نه بهر د دوه درې خلکو د روزګار ذریعہ هم ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 45,000 خلکو لپاره د روزګار ذریعہ ده. زمونږ کلیوال خلک چې دي 15,000 کډې چې روزانه کار کوي نو دوی 15,000 د زنانه او شالونه یا د نارینه و لپاره صادري چې دي دا تیاری دغه شان ته ده. واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سید یو یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
حاضر کول دا هم وایي دوی سره حکومت هغه سمرسته نه کوي څنګه چې دوی غوښتنه لري. خو د کشیدکاری له صنعت سره تړلو خلکو په خپل سر دغه کاروبار د نړۍ ځینو هیوادونو ته رسولی دی.
دا مونږه چک ریپبلک کې مارکیټ کوو. دا په ماسکو کې زمونږ رابطه دي د خلکو سره. هغه زمونږ پروډکټ هلته کې مارکیټ کوي. په جرمنی کې په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه دا پروډکټ هلته کې پروموټ کوي په مستقیم بنیادونو باندې. او سږ کال مونږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل دي هغه اپرو شوی دي. زمونږ ولوي کنسایمنت ته په پولند کې زمونږ خبرې اترې روانې دي. دا زمونږ په کینیډا کې هم خبرې اترې روانې دي.
د سوات کشیدی او ګل ګندی سند سره تړلې خلک وای دوی له حکومت سو واره وختونه کړي دا چې دغه سند ته ودی لپاره دی له دوی سره مرسته وکړي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي مشال ریډیو ته وای دوی په صوبا کې د کورونا وبا له وجې سندونو ته د رسیدلو تاوانونو چارج اخلي او حکومت یې کوشش کوي چې د صوبې وړو صنعتونو ودې ته زیات پام وکړي.
بالکل دے اور سمر مغرے کا نا پتی بارے سمر رشوی پاگے باندھے یہ کمیٹی جو رشوی تھا پاگے کی وجہ سے ممبر دے اور پاگے باندھے کئی جی سمر مکمل ایلائنس تو کئی جی
په سوات کې مو د کشیدکاری د صنعت په اړه د منګوري سره تعلق لرونکي شافهت سره هم خبرې کړې دي. شافهت د تیرو 15 کلونو راهیسې د کشیدکاری له صنعت سره تړلې دي خو د کورونا وبا له وجې د څه وخت لپاره دغه کار پرېښود. نوموړی وایي په سوات کې پر شالونو جامو او یا نورو شیانو کشیدې او د ګلګندې له کارونو سره د تړلو ښځو کار روزګار د کرونا وبا له وجې سخت اغیزمن شوی دی.
له فرخند اسد سره مو تاندې هلی خبرونه واوریده او اوس بوریوال کاکړ یو بل هفتوار خبرونه قانوني لارې وړاندې کوي. راځي چې په ګاډي واورو.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د قربا پیس هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په پاکستان کې د آئین لمخې د میرمنو پر ځانګړو حقونو له قانون پوهانو سره خبرې کوو. په خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې کا یو څوک د لونو او خوندو په څیر د زامنو او بچیو تعلیم ته ډیره توجه کوي، آئین او قانون دې ته څنګه ګوري. ایا په پاکستان کې د آئین لرویا یو سړی په دې پابند دی چې په لونو او زامنو کې به فرق نه کوي؟ که څوک توان ولري او بیا هم په لونو تعلیم نه کوي نو آیا د قانون له نظره دا جرم ګڼل کیږي او که څنګه؟ د پاکستان په آئین او قانون کې په دې اړه څه وضاحت شته کنه چې د نجونو ودونه به د دوی په خوښه وي او کنه د کورنۍ په خوښه؟ د پاکستانی آئین لمخې ښځې د پلار په جایداد کې او د میړه یا خاوند په جایداد کې حق لري او کنه؟ د دې حقونو ترلاسه کولو قانوني لارې څه دي؟ د میرمنو د حقونو مبارزین پر ښځو د کورنۍ تشدد ضد احتجاجونه کوي. د قانون له نظره تشدد وایي څه ته؟ که پر یو ښځه تشدد کیږي نو هغې ته قانون د خلاصون لپاره څه لاره ټاکلې ده؟ دا او دې ته د ورته نور پوښتنو ځواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پای راسره اوسئ. په پاکستان کې په مجموعي توګه داسې لیدل کیږي چې خلک د لونو او خوندو په څیر د زامنو او بچو تعلیم ته ډیره توجه کوي. قانون پوه شهاب خان وایي دا خبره تر ډیره حده رښتیا ده، خو د پوینه دا له قانون څخه څرګند سرغړونه ده، هغه ځکه چې په قانون کې داسې توپیر ساتل منع دي.
آئین چې کوم دی زمونږ کانسټیټیوشن آف پاکستان 1973 د لاندې کوم دی، د ماشومانو کې الګ او جنې دا دواړه ایکول دي، او د دواړو چې کوم حقوق دي هغه بالکل برابر دي. د تعلیم په حق له چې ګوري د تعلیم په حق لم برابر دي، او د هر لحاظ باندې معاشرتي چې کوم اقدار دي هغه ایکول دي. پای کې داسې هیڅ هم نشته دی چې خدا نه خواسته الګ ته غور کتري د جنې نه، چې کوم د شریعت مطابق حقوق دي هر یو شی پورا فل فلج ورکړی شوی دی.
له نوموړي مې پوښتل چې که په هلک او نجلۍ کې فرق کول په آئین کې نشته، نو آیا په پاکستان کې د آئین له رویه یو سړی په دې پابند دی چې په لوڼو او زامنو کې به فرق نه کوي که څنګه؟ هغه وویل
آئین کې دا شیز دی چې ایکول رائټ آف ایجوکیشن دی، چې هر یو کس چې کوم دی که هغه الک دی که جینې ده که وړوکی دی که لوی دی، هغه ته حق حاصل دی چې هغه دې تعلیم حاصل کړي. هغه تعلیم باندې قدغن نشته دی. نو چې کله موږ داسې سیز ګورو نو دا یو فائده ورکوي هر هغه ماشومې جینې ته چې په کم باندې قدغن لګېدلی شي، د کور طرف ته ورته څوک وایي چې ته به تعلیم نه حاصلې. نو هغه قدغن چې کوم دی نو هغه په دې آئین آرټیکل چې کوم دی مطابق دی ختم کړي دي که نه، ځکه ایکول رائټ آف ایجوکیشن دی پای کې.
د پاکستان او په ځانګړي توګه پښتنو په یو شمیر لري پرتو سیمو کې داسې خلک هم شته چې پر توان لرلو سربیره په خپلو اولادونو زده کړې یا سبقونه نه وایي. په دې کې زیاته برخه د نجونو وي چې کورنۍ یې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله تعلیم ته زیاته پاملرنه نه کوي. آیا که څوک توان ولري او بیا هم په لوڼو تعلیم نه کوي، نو دا د قانون له نظره جرم دی او کنه؟ ایډوکیټ شاب خان وای چې په پاکستان کې لتروسه په دې اړه قانون سازی نه ده سوی،
ځکه چې مونږ خو کمیوټ او ثرد ورلد په کې ریټینګ کې راځو. ترکی پزی ممالک کله د لاین نه لاندې شو کله باندې شو دا غي، نو ځکه چې کم دی نو دی کدغن لاس نه دی خو د شوی. ادروایز فیسیلیټیز فل فلج ورکړي دي د ماشومانو د پاره چیرې دي دي فل سکولینګ کوي، او په دغه مت کې چې کوم دی نو ګورنمنټ آف کے پی کے چې کوم دی خبر پوهتو فار ګورنمنټ ایون پنجاب کې مونږ اوس دې ټیم کې کوم پروګرام روان دی، دغه مطابق سکول یونیفارم شو هغه ته ماهانه وظیفه شو جینا کوتا دا ورکول کیږي. د هغه چې کوم سالانه کتابونه دي د لغنه بعد اپریډیشن نه بعد یا چې کله پاس کې خپل کلاس، نو هغه کتابونه بوکس چې څومره دي نو هغه آی فری ورکړي. اوس ریسنټلی چې کوم قانون سازی وشو دا اړه قانون سازی مطابق چې کوم دی نو ایکول دغه چې کوم دی زمونږ ټیکسچر کوم بوکس دي دا به سلیبس به زمونږ د ټولو سکولونو یو شان دي، چې هغه ګورنمنټ سکول وي او هغه سرکاري دغه سکولونه وي پرایویټ سکولز وي.
قانون پو زرغونه بړې سی وای نارینه دي په قانون کې شذو ته ورکړل سوی د ژوند حق دا سینه تشریح کوي چې ګواکې هغه ژوندۍ ده او خوراک او څښاک کوي.
مطلب د ژوند په حقوق کې دا مطلب نه دی چې خالي دي دا ژوندۍ، د دې مطلب دا دی چې د ډیګنیټی سره د عزت ماشی کې دا ووسیږي، او خپل د ژوند کوم بنیادی حقوق چې دي لکه د اوبه، خوراک، سبق، تحفظ، عزت، دا ګردو سره به دا ژوند تیرول غواړي. او د دې چې کوم ځای کې لکه یو نارینه سړی چې یو ځای تلی شي دته هم دا حق لري چې دا به پاغې علاقو ته پاغه ځایو ته تلی شي. سړي ته چې حق دی د شناختي کارډ د جوړېدو دغه تر ښځې ته هم دغه تر حق شته شناختي کارډ دپاره د خپل د خبرې کولو دپاره لکه مشي وایي فریډم آف سپیچ یو څه وایي په دا نو په لنګیج کې، نو هغې ته د خبرو کولو حق هم دا لري چې هر ځای کې یو خبره وکړي، یو پوښتنه وکړي. د سبق حق دی په سړي ته چې شته هغې ته هم شته.
دا وای قانون شذو ته پوره حقونه ورکړي، خو د شذو ناخبری او کلتوري بندیزونه یا پوړاندې خندونه رامنځته کوي.
دلته چې د سکولان او د سکول تر رسیدو پوری هغه رسیدل چې دی سبق حاصلول چې دی هغې کې ډېر مشکلات شته. دلې په قانون کې نشته، قانون هر شی ورکړی دی، سکول یې خلاص کړی دی، ځایونه یې ورکړی دي، د ښځو هوسټل هم دلې شته که د هایر سټډیز لپاره دوی یو ځای سبق وایي په اسلام آباد کې وایي په کوټه کې وایي په ځای کې چې وایي، لیکن دور دره مطلب لرې علاقو کې چې لږ پس کوچني کوچني کلي دي په غرو کې کورونه دي هلته هم سکولان شته، لیکن د کلو والا یې نه پرېږدي.
ویل چې په پاکستان کې پنجونو د خامخا تعلیم کولو لپاره د قانون نشټوالي لکبله ضروری دا چې پلرونه پر دې قانې کړل سي چې د ماشومان او په ځنګړې توګه د نجونو تعلیم ډیر ضروری دی.
سیول سوسایټی چې موږ ته چې دا لوکل ان جی اوز دی انټرنیشنل ان جی اوز یو څه کارونه کوي نو هغه یو موبلایزیشن کوي هغه کمیونټی ته چې هغه خلکو ته وايي خلک پوکي په مدرسو کې هیڅ خلک پوکو کوشش مش کوي چې دوی پوه شي خپل د بچیانو د حق په باره کې چې سبق ضروري شي دی قانون هیڅ پابند نه دی شي او سزا هم پلاستر نه شي کولای چې ته خامخا په بچی سبق پوه دا تر هیڅ قانون نشته دی خواته چې
نوموړي ویل چې په پاکستان کې او په ځنګړې توګه لري پرتو سیمو کې د میرمنو حقونه له سره بحث کیږي نه او نه هم څوک پر دې موضوع د خبرو ارزښت محسوسوي.
بېخي ډېر ځای کې په ډېر ټاپکس باندې ما خپله هم ریسرچ کړی دی نو هغه پړه لیکه ښځې چې دي هم هغه نه دي خبرې په ډېرو ځایو باندې سوای د څه قانوندانو چې دي یا یو څو ښځې چې دي چې هغه وخت کوم وخت چې دوی ته خالي پېښې شي نو د خالي په خوا چې یو کچري ته یو کورټ ته مخکې نو په مخ کېدو کې چې کوم مشکلات سره راځي یا زموږ سره مخامخ شي موږ یو خبرو ټکو نو دوی به پوه شي. دغه په د عام ماشین کې زه خوایم په سلو کې به نوي ښځې خپل پاک کړي خبر.
په پښتنه ټولنه کې لوی شمېر ودونه د کورنیو په خوښه کېږي یعنی ډیرای او په ځنګړې توګه کلیوالو سیمو کې زیاتره خلک خپل لونی او خويندې په خپل خوشو ودوي. اوس پښتنه داده چې آیا دا د پاکستان له قانون سره سم کار دی او کڅنګ ایډوکیټ رحیم وزیر وای د مور او پلار په ګډون هیڅوک حق نه لري چې یو انجلۍ د هغې د خوشي خلاف چاته پني کاکړي.
نو په دې کې ډېرې زیاتې جنکۍ راشي چې پړوکوالي کې مطلب د دوی د دوی والی وارث چې کم دی پلار یا تره یا نیکه یا بل دوی سره مطلب دی د یو بل کا سره نکاح کړي والی کوالي کې کنه نو قانون په دې حواله سره ډېر زیات صفا دی او ډېر سخت دی. قانون دا وایي چې کچرته جینۍ وړۍ او دا چاته په نکاح کې ورکړی شي کنه نو دا چې کله هم بالغ شي دا لفظ عاقل او بالغ سو جورس عاقل شي بالغ شي کنه چې د عقل هم راشي پوهه هم راشي بشو په بد پوهېږي چې کله دا بالغ شي نو د دې سره اختیار شته چې دغه هلک ماته چې دوی نامولې دی یا زه د ته ورکړی وړو پالي کې که د دې خوښه یي نو ډېره ښه ده که د دې خوښه نه وي قانون دا وایي چې څوک هم زبردستي نشي کولی یو طاقت هم نشي راتلی چې د جینۍ په زبردستي د دې هلک سره خامخا به واده کوي که د دې پلار ورکړی وي که مور یې ورکړی وي که چا هم ورکړی وي.
ایډوکیټ شاب خان وایي په قانون کې که څه هم یوه داسې لار شته چې د کم عمر انجلۍ پلار او یا ورور د هغې په صلاح چاته کوژدن کولی سي خو کله چې هغه لوی سي نو بیا هم قانون دا حق ورکړی دی چې که خوشاله نه وي نو جدا کېدای سي.
چې کله فرض یو جینې یا ماشوم چې کومه ده هغه بالغ نه وي 18 سال نه وي نو د شریعت مطابق چې کوم دی نو هغه به ذریعہ ولی مونږ چې کوم ورته وایو چې پلار یا ورور دغه په ذریعہ دغه په کنسنت باندې واده کیدی شي او بیا چې کوم دی کوم فیملی کورټ آرډیننس یا فیملی کورټ ایکټ دی زموږ د پاکستان هغه بیا دا اجازه جینې ته ورکوي چې کله هغه بلوغ ته ورسېده 18 سال ته او په 18 سال بعد چې کوم دی هغه داسې ګڼي چې هغه د خپل خاوند سره ښه وخت نشي تېرولی نو هغه کورټ ته رجوع کولی شي او کورټ نه چې کوم دی نو هغه جوډیشل ډایورس د خلع په ذریعه باندې اغستی شي او یا چې کوم دی نو جکټیشن آف میرج کولی شي چې د هغې په بنیاد باندې دی له مهر هم ملاوي دی شي.
ایډوکیټ رحیم وزیر وویل چې د پاکستان په آئین کې په دې اړه شاملي مادي هم له اسلامي قوانینو راخستل شوی دی
نو دوی د کوم دغه ایشو دي دا دوی د اسلامي شریعه نه یعنی فقه نه راخستې دي او په فقه کې ائمه اربعه چې کوم دي څلور امامان دي په دې شی باندې متفق دي د دوی اجماع ده چې کجې نه وړي چرتا دوی په یو نکاح کې د دې والی ورکی پلار مور تر نکاح بل څوک دا چې کله بالغ شي نو په فکر کې یو لفظ استعمالېږي خيار البلوغ. خيار البلوغ مطلب د دې د بلوغت اختیار چې دا بالغ شي نو دا د غشای کینسل کولای شي، بخپل आवाज کولای شي، دا زما خوخ نه دی. نو دا ډیره غټه ستونزه ده. په دې باندې شری حواله سره هم د شاید کلیر دی واضح دی، او د شریعت چې کوم نصوص دي دغه نه غا په اسلامي چې کوم فهم دی د پاکستان دا غشای راخسته دی، او دوی وایي چې کجینې پړو کولی کې چیرته چا وعده کړل، مطلب په نکاح کې ورکړل، او چې کله دا بالغ شي نو په دې باندې څه جبر نشته، په دې باندې څه فورس نشته، او دې
د ژوند خوندیتوب او تعلیم ترڅنګ په جایداد کې برخه درلودل هم د میرمنو په مهمو حقونو کې ګڼل کیږي. د پاکستانی آئین له مخې ښځې د پلار او خاوند په جایداد کې حق لري او کنه. ایډوکیټ شهاب خان په دې اړه وایي،
نو د شریعت مطابق چې څومره دغه شیر وی 1/2 حصہ د خپلوالس سره پدغه کې وی جائیداد کې 1/4 کم دی هغه د خاوند په حصہ کې راځي د جائیداد کې، او دا کوټ ورکې هغه ته دار کې ګنایس کیږي. په دې باندې که خدا نه خواسته داسې څوک وی چې دا غي حق چا وهلی وی یا روډ تلف کړی وی، تر دې پوری چې دا غي نه په دروغ باندې لکه په ډرامه یا په دغه باندې جلسازه باندې ګوتې پستان باندې یا په انتقال باندې لګولي وي، نو هغه کوټ آف لا ته راځي چې هغه چیلنج کولی شي. هغه انتقال یا هغه ستام به چیلنج کیږي، هغه ختمیږي، کینسلیږي.
که چیرې یو ښځې ته د هغې د پلار یا د میړه په جایداد کې برخه نه ورکول کیږي، نو له دوی سره بیا څه قانوني لار شته او دوی باید څه وکړي؟ ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه وایي،
چې کوم ضلعي عدالتونه دي په دې کې د سینئر سیول جج سره به دا خپل یو کیس به سیول کورټ کې دا جمع کړي. نو چې کله به سیول کورټ کې کیس جمع کړي، د مخالف چې کوم څونه خلک دي چې د خلاف د ښځې دعوا ده، هغه به فریقین پکې جوړ کړي، بیا به جج ریکارډ راوغواړي چې آیا دوی څومره جایداد دي. چې کله د جایداد په عدالت کې څومره ریکارډ راشي، جج به مطلب د وکیلانو چې کوم دلایل واوري، د هغې بنیاد باندې به یو فیصله وکړي چې دا خو بالکل دا هم د دې کس لور ده، د دې کسانو خور ده، او د دې د جایداد دي. نو په جایداد کې زهره خبر د پلار نه ورته پاتې دي، د دې ښځې حق شته پکې، او جج به دې باندې فیصله وکړي چې دا خپل جایداد ملاو شي.
د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي چې په پښتنه ټولنه کې پر ښځو په کور دننه لا هم تشدد کیږي. له ایډوکیټ شهاب خان څخه مې وپوښتل چې د قانون له نظره کوم څه ته تشدد ویل کیږي. هغه ویل،
تشدد چې کوم دی، دغه داسې ده چې جسماني تشدد ورته هم ویل شي، هغه دا وهل، ټکول، بندول په کمره کې، روټې نه ورکول شو، دا هغه چې کوم ضرورت دي هیلت او هایجین هغه نه پوره کول، دا هم په تشدد کې راځي. او دې سره مینټل ټارچر چې کوم دی، لکه فرض کې یو جنې ته تانه ورکول چې خدای مکه ته خشتنې ته بدرنګې ساختو کې فرق دی، ستا مور، ستا پلار، ستا رور، دا تانه ورکول یا هغه ته تھریټ ولګو چې د دویم معززه پتا باندې دویم نکاح کوم، دویم خزر اولم، ته به زما وینځې، ته به زما نوکرې، ته به زما بچی سنبھالې، تاله تاله لکه هیڅ قسمه حقوق نه درکوم. دا هم چې کوم دی، نو رائټ عدالت چې کوم دی دا پروټیکټ کوي د زنانو. خدای مکه داسې څه خبره وي هغې د پاره کورټ ته زنانه راتلی شي.
اوریدونکو، تاسو د دې اونۍ په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې د آئین لمخې د میرمنو د ځانګړو حقونو په اړه د قانون پوهانو خبرې واوریدي. په راتلونکو خبرونه کې به د یوې بلې ورته موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست، ژوندي، خوندي او خوشاله اوسئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی، یو دلته چولې کړم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به هغه تیر کړو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځم بال یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.